رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدون کو زه نو شباش نایم دومه پختو خبرونه اوریدودم هر کلیمه د خبرونه په پایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټه کوته.
طالبان ویلي دي چې د قندز د بریټ بدل باخلی خدای نه دی ویلي چې د چای اخلي. د ترکیه استخباراتي ادارې د نړۍ په تر لس هوادونو کې اتیا کسانی ویلي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په برتانی کې د پخوانی جاسوس مسموم کېدل د مسموم کېدل او قضیه دروغ ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونو کې دا هم اوري. پاکستانی سناتور عثمان کاکړ ویلي چې د پاکستان صدر اعظم خارجه پالیسي کې اختیار نه لري.
نه صلاحیت بالکل اختیار نه لري. دا وزیر اعظم کې پیسې نه لري، نواز شریف نه درلودي.
د پښتنو د تحفظ تخریق د اپریل په اتمه پیښور کې سترې غونډې ته تیارې نیسي.
عموم په دې کې چې دا هم ثابت وو چې اوس موږ د قومي تحریک طرف ته روان
یو. او امریکا له متحدینو نه غواړي چې د داعش په ضد هلې ځلې پراخ کړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس سره اشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې یو پراخ او بې پرې هیئت دی وټاکي چې سیمې ته ورشي چې د قندز د پیښې آزادانه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. طالبانو د مطبوعاتو نه هم غوښتي دي چې سیمې ته دی ورشي او ژمنه یې کړې چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به د بشري حقونو د ډلو او مطبوعاتو د استازو امنیت هم ساتي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې دا خبره بیا تکرار شوې ده چې بریت په مدرسې شوې دي او تر 200 پورې ولسی خلک پکې وجل شوې دي او جوبل شوې دي. طالبان همدارنګ ویلي دي چې د قندز د بریت سخت انتقام باخلي خو دای نه دی ویلي چې څنګه او د چانه به اخلي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنې سبا کابل ته سفر کوي. د اجرایی ریاست د ویان مارشال جاوید فیصل امریکا غاک آشنا تلویزیون ته وویل چې افغان او پاکستانی چارواکي به په دې سفر کې د سولې په پروسی امنیتي مسلو او د تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلو. په دې مذاکره کې د افغانستان سول او امنیت له تروریزم سره ګډه مبارزه او له اقتصادي فرصتونو څخه ګټه استفاده شامل دي. زموږ توقع ده چې پاکستانیان د خبرو ترڅنګ عمل هم وکړي او د ترورستانو پر ضد شدید اقداماتو کې تر څو دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
افغانستان د دې نه وړاندې په کراتو ټینګار کړی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره باید د دولتونو په کچه خبرې پیل شي. د عدلی وزارت وای په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د زورونې د منی قانون جوړ او په رسمي جریده کې خبر شوې ده. د وزارت ویان امان ریاست ویلي دي چې دا قانون د خزو او ماشومانو څخه د نامشروع اړیکو او غښتنو همدارنګه لفظي زورولو په صورت کې تطبیق کیږي. عدلی وزارت وای په دې سره به په اداراتو کې د خزو د زورولو مخه هم ونیول شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پهنتون محصلینو د حکومتي ځواکونو سره اخو ډاب کړی. ځکهونکو د سرینګر په خار کې ورسره تر هغه مظاهری وکړلې چې حکومتي ځواکونو ډیر لس وسلوال یاغیان او 15 عام خلک ووژل. حکومتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره اوخه بهونکې غاز استعمال ک. محصلینو د هند ځت شاورونه ورکول او غوښتل چې په سیمه کې د هند وکمنې ختم شي. په دې اړودوړ کې څو تنه محصلین جوبل شوي هم دي. د ترکیه استخباراتي ادارې د نړۍ په 13 هیوادونو کې اتیا کسان نیولې دي. حکومت ویلي دی په دې کسانو شک دی چې په 2014 کال کې په ترکیه کې په ناکامه کودتا کې لاس ترلود. د خبر تفصیل د نوشابې آشنا ناوړی.
د ترکیه د صدر اعظم راسیل بکر بازداغ ویلي دی چې د استخباراتو ملي ادارې هغه کسان هم نیولې او ترکیه ته راوسی دي چې د فتح الله ګولان سره د اړیکو لرلو شک پرې کیږي. خاغلی بازداک د هغو اتلسو هیوادونو نمونه هم وانخیستل چې دغه کسان پکې نیول شوي. خو څه موده وړاندې د کاسوو نه شپږ ترکان چې پنځه یې ښوونکي او یو یې ډاکټر دی د یوې پټې معاملې له مخې ترکیې ته یوړل شول. د کاسو صدر اعظم د دې اقدام په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو د ادارې مشر له وظیفې وشړل. د ترکیې حکومت همدارنګه ویلي دي چې دا ټول کسان د اړوندو هیوادونو د چارواکو سره په سلا مشورې نیول شوي دي او وایي چې دا عملیات به روان وي. نوشاباشنه، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د ترکیې د عثمان غازی په پوهنتون کې په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. دا پوهنتون د ترکیې په شمال لویدیځ کې د اسکشیر په ایالت کې دی. د پوهنتون رئیس مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوال په همدې پوهنتون کې څېړنې کولې. وژل شوي کسان د پوهنتون د رئیس مرستیال، د پوهنتون منشي، د پوهنتون یو پروفیسر او یو کارکوونکی و. د ترکیې د اناتولیا خبري اجانس ویلي دي چې پولیسو وسلوال ژوندی نیولی او تحقیقات ترې کیږي چې ولې دا کار کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په برتانیې کې د پخواني جاسوس او د هغې د لور د مسموم کېدو قضیه دروغ دي او برتانیې دا کار د روسیې د بدنامه کولو لپاره کړی دی. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې په برتانیې کې د روسیې د پخواني جاسوس د مسموم کېدو قضیه په نړیوالو قوانینو ملنډې وهل دي. لاروف په دې ټینګار وکړ چې روسیه به د دې قضیې په اړه سم معلومات پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې په یو کانفرنس کې وویل چې د مسموم کېدو دا قضیه خیالي او د مبالغې نه ډکه ده. خاغلی لاروف وویل چې برتانیې او امریکا په همدې باندې غوښتل چې روسی ډیپلوماټان د خپلو ملکونو نه وباسي. په همدې حال کې نن په مسکو کې د امریکا د سفارت نه درې بسونه وتلي چې ګمان کیږي هغه امریکایي ډیپلوماټان به پکې سپارو چې روسیې د وتلو امر کړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او رسې خبر ده چې د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار لیری کوډلو وایي هیله لري چې امریکا او چین به د سوداګرۍ په برخه کې اختلافات حل کړي. هغلی کوډلو ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې د خندونو پیدا کول دواړو خواو ته تاوان رسوي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار د فاکس نیوز سره په مرکې کې ویلي دي چې هیله لري د چین سره به د سوداګرۍ ستونزه د وخت په تیریدو حل شي. امریکا نیت لري چې د چین په وارداتي مالونو کې ګمرکي تعرفه زیاته کړي. د امریکا دې اقدام په ځواب کې چین پرون اعلان وکړ چې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي مالونه به 25% کې ګمرکي تعرفه زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه واورئ. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ د اپریل په شپږمه کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په رسمي اعلامیه کې لیکلي چې صدر اعظم عباسی د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي او د جمهور رئیس غنی په بلنه کابل ته ځي چې د سولې او دوه اړخیزه همکارۍ په اړه خبرې وکړي. خو څېړونکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا سفر په پاکستان د فشارونو د راکمولو لپاره مهم دی. ریم ګل سروان په همدې اکله رپورټ را لګلی.
په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم راتګ ته هرکلی د هوایي ډګر په لوی سړک د افغانستان او پاکستان بیرغونه را ځړېدلي. کابل به سبا ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کوربه وي. دا سفر د ولسمشر غنی په بلنه ترسره کیږي. په دې ورځني سفر کې به په سولې د افغان حکومت د سولې لوړاندیز دغه هیواد د ملاتړ ترهګری زه دوړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو سره هم خبرې اترې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي دوړه هیوادونه به دولت په دولت مذاکرات ترسره کړي.
په دې سفر کې به موږ دولت په دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلو. په دې مذاکره کې د افغانستان سول او امنیت، له تروریزم سره ګډه مبارزه او له اقتصادي فرصتونو څخه ګټه استفاده شامل دي. زموږ توقع ده چې پاکستانیان د خبرو ترڅنګ عمل هم وکړي او د تروریستانو پر ضد شدید اقداماتو کې تر څو دواړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
سیاسي څېړونکي د عباسی دا سفر په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو لپاره پاکستان ته مهم بولي. دوی دا هم وایي که پاکستان افغان لوري ته د تحریک طالبان لیست سپاري، افغانستان د هم د هغو طالب مشرانو لیست ورته وسپاري چې په دغه هیواد کې دي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم دا سفر مهم بولي.
کابل ته د خاقان عباسی سبانه سفر مهم دی، مګر دا چې په کور دننه تدابیر جوړ شي، دلته د بحث لپاره اجنډا جوړ شي، د افغانستان حکومت باید له کامل منطق نه کار واخلي، همدارنګه هغه نړیوال فشارونه چې د پاکستان د غفلت په وجه باندې په پاکستان ته متوجه کیږي، د افغانستان حکومت او د افغانستان ډیپلوماسي باید د ایجاب او کچ د ټول مسایل د توضاحت په وضاحت باندې ویل شي.
عام وګړي وایي دا سفرونه په خو هم شوي خو روانه لانجه یې نه ده ختمه کړې.
د پاکستان صدر اعظم چې راځي د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نشته، د تاوان دی. په دې چې پاکستان صدر اعظم ډیر راغلی د افغانستان لپاره تر اوسه پورې کوم ګټه نه ده حاصله کړې،
او د خپل پالیسیان چې کوم د افغانستان په خلاف دی لري دی کې چینجز ریسي، او دا روابط مخې ته لاړ شي، تجارتي مسایل مخې ته لاړ شي، ځکه چې د دې په بودن کې د منګم ګټه ده، د موږ په بودن کې هغه ګټه ده.
د پاکستان د صدر اعظم سره په دې سفر کې به دغه هواد لوړ پوړي نظامی چارواکي هم ګډون ولري. تر اباسي وړاندې د پاکستان ګڼو صدر اعظمانو افغانستان ته سفرونه کړي، او افغان مشران هم دغه هواد ته تللي، خو وضعیت د عامو افغانانو په باور په افغانستان کې څه خاص بدلون نه دی موندلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستانی او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان او د افغانستان مشران به راتلونکي لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي همکارۍ ترڅنګ په امنیتي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په همکارۍ وغږیږي. د دې سفر په اهمیت د امریکا غږ آشنا تلویزیون د پاکستان د پارلمان د غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیکرټر محمد عثمان کاکړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابول.
یو پښتنه کوم الکزره وګدو وای زه که تشریح ورکوم چې په مجموع کې صدر اعظم عباسی په دسه وخت کې کابل ته روان دی چې د پاکستان نظامیانو د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې پرونه او ننم بمبارد کړی دی، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمل سخت غندلې دی او رد کړی هم دی. کچیرته پاکستان د ښه نیت په همکارۍ په نیت باندې کابل ته ځي، ولې د تاک نه مخکې دسې تحرکات کوي چې هغه بې باوري د دواړو دولتونو ترمنځ زیاتوي؟
پاکستان کې د افغان پالیسی سیدا د تیر څلوېش کال کې بیا بل خصوص د 9/11 بعد چې افغانستان کې یو قانوني اساسي جوړ شو، دیموکراسي رااله، دا ټول پالیسی سیدا په پاکستان کې د اسټابلیشمنت جوړې، پارلیمنت او د پارلیمنت منتخبه کابینه کابینت او وسره وزیر اعظم هیڅ اختیار نه لري. تاسو ته ټول ته معلومه ده چې وزیر اعظم په خوانی نواز شریف صاحب سی ولاړ کابل تم د دې ونه تجم چانه وشیندل،
یعنی
نتیجه نه رااله.
یعنی تاسو په باور ملکی حکومت هیڅ صلاحیت نه لري؟
نه، صلاحیت بالکل اختیار نه لري. دا وزیر اعظم کي به خین نه لري، نواز شریف نه درلودي. نو دا هر وخت وزیر اعظم جی کابل ته دا شی واقعا پیښ چې د عدالت نور ترخیصي مداته چې وایي چې عمله کړي دا غم د دې د پاره چې معنا دا ده چې دا غلط تاثر راته افغانستان واخی. نو منتخب وزیر اعظم او وزیر خارجه هیڅ اختیار نه لري، ټول پالیسی چې دا پاکستان اسټابلیشمنت سره دا فالو کوي، دا عملي کوي. دا خارجه پالیسی ټول بالخصوص افغانستان خو لازمن چې دی غستو سل په سل کې پالیسی چې دا اغه د منتخب حکومت په اختیار کې
نه. یو خبره ده چې صدر اعظم د پاکستان خو برحال دی، د دنیا سره خبرې کوي او کابل ته روان دی، خو دغه زړه اېدا چې تاسو مو سیاده کوي چې طالب مشانیا حقانی ډله او دانور وسلوال چالت په پاکستان کې ویل کیږي پټ دی، دغه څه فکر کوي چې پاکستانی مقامات خصوصا شخص صدر اعظم عباسی با کابل ته په دې اړه باندې څه وایي؟ فکر کوي د سبا وایي چې زه اختیار نه لرم او دا بل څوک یا څه به وي په دې باره کې؟
نه، دا خو دې وایي نه چې زه اختیار نه لرم، خو البته دې هیڅ معاهده هم نشي کولای، نه هیڅ وعده کولای شي، نه کول کولای شي، او که دې وکړي مغه نه عمل کوي.
یعنی ستاسو خبرو نه د سخکاری چې د کابل حکومت نو اسه وخت ځای کوي چې د سره دونه ترتیبات نیسي او د سره د ملاقات زمينه جوړي او بیا بلنه ورکي؟
دا خو نو د کابل حکومت خپل ترجیحات دي. البته د داش تاثر به جوړي انټرنیشنل تور باندې سمور خدغه مذاکرات هم کو، وزیر اعظم هم دي، د پوجون سربران دي، او د سکیورټي پاکستان سکیورټي ایڈوایزر هم دي. نو دا ټول دغه چې دا بیزای دي تر څو پرې بنیادی پالیسی نه بدل شي، نو دا ټول ملاقاتونه دورې سي زما په خیال ټول پارلیمنت وي ټول ملک وي ټول ثانه افغانان
وي دا به ځای بالکل بنیادی پالیسی څنګه بدلیږي نو
بنیادی پالیسی څه دا غد اسټابلیشمنت پراز کړه سو دوی خپل سټریټیجیک ډیپ پالیسی الکړ کې نه اور افغانستان هغه پالیسی چې پنځم صوبه وي یا پر کابل باندې به د دوی د خوشي د اسلام آباد د خوشي حکمرانانی دا پالیسی چې دوی بدل نه کړي نو دا کار په مخ باندې نه
فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې په څار په شان یو اداره د پاکستان او د افغانستان د دولتونو ترمنځ د شخړې د ختم لپاره یو منځګړتوب شروع کړي
خبره خدا ده چې د ملګری ملتونو خو ډیر وخت په خصوصي استازیم ټاکلی وو و هغه هم داسې بې نتیجې وو ولې چې لاین علاوه نه وروسته چې د ملګری ملتونو سکیورټي کونسل څخه کوم فیصله کړې وه نو هغه کې اقوام متحده چې ده ملګری ملتونو چې دي هغه هم تر یو حده پورې په دې کې ناکامه پاتې شوي
نو ستاسو برداشت تاسو یو سیاسي فعال یې او ډیر لوړ غږ لري ډیر پلویان هم لري ستاسو ګوند ډیر فعال دی په خواته کې او د پاکستان حکومت سره مناسته کوي ګوري د غوي مقامات او خصن استابلیشمنت چې دا وي چې هغه نظامی حاکمیت دی په پاکستان کې د هل لارې چې ګوري نو تاسو فکر کوئ چې دا به دشمنی دوام کوي که امن به راځي دلته یو لارې نه
ګوره پښتونخوا ملي پارټي ډیر واضح دریز لري هغه دا وی په کار دا دی چې هیڅ سیم یو ملک څه دی هیڅ سیم یو طاقت او قوت په ټوله نړۍ کې په کار چې په افغانستان کې مداخلت نه کوي او دویم دا دی په کار دا دی چې افغانستان په یوه د افغانستان ولس په بس هغه خپل دیموکراسي ده هر څوک چې غواړي په افغانستان باندې حکومرانی وکړي د زور او د طاقت لپاره امکان نه لري قانوني اساسي شته قانوني اساسي په کار کې ومني لکه ګلبدین حکمتیار صاحب چې او بیا راته کې چون کې ولس ټاکنې کې خپل برخه واخی سولس وچا ترای ورکه په کار دی افغانستان معنی واک اختیار دغه پلاس کی
عثمان کاکړ صاحب تاسو نه ډیره مهرباني کوم چې زموږ بلنه منلې و او د افغانستان او پاکستان په دې مهمه مسلې خصوصا اختلافات باندې خپل نظر شریکو کوم ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د پښتون تحریک تنظیمونکي وی چې د پیښور احتجاجي غونډه به تاریخي نظرانه یوسف سید پښتون تحریک د مشانو سره د مرکو په اساس دا رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ترابلو
په پا پاکستان کې د پښتون تحریک تنظیمونکي وی چې د پیښور احتجاجي غونډه به تاریخي وي د پښتنو د جګورنې تحریک تنظیمون کې دغه ادعا کوي چې د پیښور په احتجاجي غونډې کې به زرګونو تنه ګډون وکړي محسن داوړ امریکا غږ ته وویل چې ډېرو ملاتړو د راتګ ویلي دي او دغه غونډه به یوه تاریخي غونډه وي هغه وویل
اپریل په پیښور کې زموږ د پښتون تحفظ مومنټ چې کومه جلسه ده په دې کې په ګڼ شمېر کې پښتانه شرکت کوي مونږ په دې حق لنن پر کانفرنس هم وکړو او امید دی چې دا به د پیښور د تاریخ یو ټولو نه غټه جلسه وي ځکه چې تر کومې نه د پاسون راغلی دی زمونږ د پښتنو په پیښور باندې
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د 13 جنوري د یو پښتون ځوان نقیب الله په یوې جالي پولیس مقابلې کې د قتل نه وروسته د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې تحریک په احتجاجونو پیل وکړو دغه احتجاجونه اول د اسلام آباد نه شروع شول وروسته بیا د پاکستان د 3 صوبو په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې وشول چې زیاتره یې د پښتنو په سیمو کې وشول کله چې موږ د تحریک د مشر منظور پښتون نه د محسن داوړ د دغه ادعا په اړه پوښتله چې دغه به تاریخي جلسه وي هغه وویل چې په 8 اپریل به معلومه شي چې څومره خلک راځي خو هغوی تر خپله وسه تیاری نیولی دي
بس خو موږ په خپل تیاری چې کومې وي هغه وکړي خلکو ته پیغام ورسول او سم بګې دي ملګري دا به خبره اتم تاریخ ته ډېره اندازه ولګېږي چې څومره خلک
خو هغه دا هم ویل چې دا مهمه نه ده چې څومره خلک د هغوی ملاتړ کوي محسن دا وړ بیا وایي چې په دغه غونډه کې د میرمنو ګډون ډیر زیات ضروری دی
خصوصي ته کوم په دې باندې ډیر زیات زور راوړل دي چې هر سړی ځان سره د خپل کور ځانم راو باسي او په دې کې شرکت وکړي ځکه چې ځانونو نه بغیر د مونږ د کار نیمګړی دی او کچره او مونږ په دې جلسه کې دا هم ثابتو چې اوس مون د قومي تحریک طرف ته روان یو. نو قومي هغې دپاره مونږ دا ثابتوو چې د سړو سره سره څنګ په څنګ زمونږ سره په دې تحریک کې زنانه شاملې دي، او مونږ به کوشش کوو چې د زنانو هغه تعداد کې شرکت هم په دې کې یقیني کړو.
د یادونې وړ ده چې په دې احتجاجونو کې د نارینه تر څنګ ګڼ شمېر ښځو هم ګډون کړی دی. سنا اعجاز هم وایي چې د 8 اپریل لپاره مبارزه کوي چې زیات شمېر خلک دغو احتجاجي غونډو ته ورشي. سنا اعجاز امریکا غږ ته وویل چې هیله ده د 100,000 زیات خلک ورشي. وړانګه لوڼۍ چې د کوټې نه پېښور ته په احتجاجي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلې ده، امریکا غږ ته وویل:
سلامونه، وړانګې لوڼۍ له کوټې راغلی یم دلته پېښور جلسې ته د مهم چلوم. او پېښور لکه کوټې لري ځای دی، خو دومره نه کله چې خبره د پښتو راسي او د پښتنې خاورې راسي، د پښتون د ژوند راسي، نو بیا خبره لکه خاوره د موږ خپله خاوره د سر تړلې ده، په لږ به په فاصله کې یو سر کنو. زه پېښور ته په دې راغلی یم چې موږ دې مهم وچلو او زیات زیات خلک په دې کې شرکت وکړي. هغه که زما په دې کې د خلکو زیاتوالی زما په یو پمپلیټ په وښانه باندې کړي، نو زه به دا بیا هم وښم، بیا به هم راځم، بیا به هم راځم او خپل کمپاین چې دی چلوو بې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ به هر وخت کوو، په هر حال کې به کوو. ډېره
لکه څنګه چې منظور پښتون هم وویل، دا به د اپریل په 8 باندې واضح شي چې څومره خلک په دغه کې ګډون کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کراته وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.96 کیلو هرتز خپرېږي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. امریکا په منځنی ختیځ کې د خپل متحدینو نه غواړي چې د داعش ترهګر ډلې په لمنځه وړلو کې خپل هلې ځلې پراخ کړي. امریکا دا غوښتنه ځکه کړې چې په پام کې لري په سوریه کې خپل نظامي حضور هر څه زر پای ته ورسوي. د دې خبرو یوه ورځ مخکې رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ په علني ډول وویل چې په سوریه کې میشت 2000 امریکایي عسکر به بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو د امریکا د پوځ جیک پوری چارواکي په دې نظر دي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت لا هم نه دی بشپړ شوی. پاموکي رپورت.
د سپینی مړۍ ویاندې سراحه کبی ساندرس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره غیر منطقي وخت نه ټاکي.
موږ به پرمختګ ته او په سیمه کې د خپل متحدینو سره ګډ کار ته دوام ورکو، خو موږ غواړو سیمه ییزو قواو ته د مسؤلیتونو په انتقال پاملرنه وکړو. دا بهیر به په داسې حال کې ترسره شي چې یقیني کړو داعش هیڅکله سر بیا اوچت نه کړي.
خوشپاګ ورځې مخکې ولسمشر ټرمپ د خپل متحدینو په اړه چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو څه فکر کوي ډیپلوماتیک چلند ونه کړ.
موږ داعش له منځه وړو او ډېر ژر به له سوریې نه ووځو، پرېږدئ چې نور خلک د سوریې غم وخوري.
د امریکا پوځي چارواکي او څېړونکي خبرداری ورکوي چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وخت لا نه دی رسیدلی.
موږ خپلې سیمې د متحدینو او شریکانو سره په ګډه له داعش څخه آزادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پینټاګون بیانونه او موږ سره په لومړي کرښه کې عسکر وایي چې منبج کې به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په سپینې ماڼۍ کې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو بحث کیږي، د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو د سوریې د راتلونکي په اړه په انقره کې غونډه پای ته ورسوله. د ترکیې ولسمشر کوردی وسلوالو ملیشو ته په اشاره چې امریکا یې د داعش په وړاندې جګړې کې ملاتړ کوي وویل:
د
سوریې د ځمکني حاکمیت ساتنه په دې اړه لري چې څومره له ترهګرو ډلو څخه لرې پاتې کیږي. ډیره مهمه ده چې ټول ترهګر سازمانونه چې نه یوازې سوریې او ترکیې ته بلکې په سیمه کې ټولو هیوادونو ته خطر پېښوي پرته له استثناء لمنځه لاړ شي.
که څه هم په انقره کې راټول شوي درې واړه ولسمشران په سوریه کې مختلفې ګټې لري، خو پرون ټولو په یو ټکي ورته نظر درلود او هغه په سوریه کې د امریکا په نقش باندې کلک انتقاد و.
برخی از قدرت‌های بزرگ جهان
ځینې ستر قوتونه په تیر بیا امریکا غواړي چې ترهګر سازمانونه لکه داعش او النصره زموږ په سیمو کې پاتې شي او له هغو څخه د یوې وسیلې په توګه ګټه واخلي. خو لوی هیوادونه لکه سوریه او عراق د ملګرو هیوادونو په مرسته دغه دسیسه شنډه کړه.
پانکره کې د پرونی غونډې پیغام دا و چې متحده ایالات دغه دریو هیوادونو ته د یوې مشترکې وجې فرصت برابر کړ. د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو موافقه وکړه چې په تهران کې به بیا ملاقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
حافظ ولی رحیمی د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې مشر وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې د ریاست لپاره نن په کابل کې ټاکنې وشوې چې ښاغلی رحیمی له یو د شرایو نه 14 رایه ترلاسه کړې او د څلورو کلونو لپاره د دې ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. تفصیل یې د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بدني روزنې او د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست څوکۍ پر سر له شاوخوا 15 کلونو ناندریو وروسته حفیظ الله ولی رحیمی د پنځشنبه په ورځ د آزادو ټاکنو لارې د څلورو کلونو لپاره د دغه ادارې د رئیس په توګه وټاکل شو. دغه ټاکنې د آسیا د اولمپیک شورا د استازي حیدر فرمان، د افغانستان د جمهوری ریاست د استازو او د لوبو د سارونکو په حضور کې ترسره شوې. د یو دیرشو فدراسیونو او ورزشی ادارو د رایا چونې په نتیجه کې د افغانستان د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د 14 سورایو په اخیستلو سره د اولمپیک ملي کمیټې رئیس وټاکل شو. ښاغلی رحیمی د ټاکنو له مراسمو څخه مخکې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل:
امیدوارم
چې نننۍ ټاکنې د هیواد د ټولو ورزشی قشرونو ترمنځ د لا همغږۍ او دوستۍ د پیاوړتیا لامل شي او له ټاکنو وروسته وکولای شو چې په منسجم ډول په اتفاق او ورورولۍ سره په یو کتار کې ودرېږو او وشو کولای چې د افغانستان ورزش په یو سم مسیر یوسو او په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان ځای بیرته پیدا
کړو.
د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په نننیو ټاکنو کې دوه تنه حفیظ ولی رحیمی او احمد ضیا دشتی ولاړ وو چې ښاغلی رحیمی 14 او ښاغلی دشتی 15 رایې ترلاسه کړې. د غراس په نننیو ټاکنو کې باور خان هوتک د اولمپیک ملي کمیټې د لومړی مرستیال او هاشم کریمی د دویم مرستیال په توګه وټاکل شول. له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان ورزشی چارې د دوو ادارو لخوا پر مخ وړل کېدې چې له امله افغان لوبغاړي له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په کور دننه او بهر یې د هغوی پر لاسته راوړنو منفي اغېزې کړې وې. خو له دغو ټاکنو وروسته به د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې چارې د یو کس لخوا پر مخ وړل کېږي. افغان لوبغاړي د اولمپیک په ملي کمیټه کې له دغه بدلون څخه هرکلی کوي او دا د افغانستان د ورزش لپاره یو مثبت اقدام ګڼي. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي زبیح الله شهزاد امریکا غږ آشنا ته وویل: کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست څخه بېله شوه یو لوی بحران یې رامنځته کړ. فدراسیونونه په دوو برخو وویشل شول، اولمپیک دوه ادارې شوې، ورزش بحران ته لاړ او موږ د لوبو په ډګر کې ښې لاسته راوړنې نه درلودې. هغه فدراسیونونه چې ښې لاسته راوړنې درلودې هغوی خپل مقام له لاسه ورکړ. زه دا یو نیک او ښه اقدام ګڼم چې ورزش په یو لاس اداره شي. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې 9 فدراسیونونه فعال دي چې پکې د څه باندې 14,000 ښځینه لوبغاړو په ګډون نږدې 1,000,000 کسان په بیلابیلو برخو کې ورزش کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیس.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو دوم خبرونم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې بیا هم د تل په څیر د دری خبرونه اوري. که بیا ځلې د خبرونو او د خبرونې اوریدل غواړي نو کولی شي چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته ورشي. هلته به ټولې خبرونې د امریکا غږ اوریدلی شي. نو تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، لویه لام مل شه.